دا مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زبانر ساحل د په کې هرکلی وایم اوریدونکو په خبرونه کې لتا سره خبرې کوو لتا څخه به ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړو لدې پرتا ځینې رپورټونه هم لرم هغه به هم درته درخپاره کړم تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ وروسته بیا په ټلیفون او په سکایپ او وایبر باندې هم خبرې کوو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې د تورخم لارې د افغان کډوالو دیرش کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو او په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین بیوله دي چې تر اوسه هیڅ درک نه دی لګېدلی او په شام کې پر یوه پوځي اکاډمۍ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه سل تنه وژل شوي دي بشپړ خبرونه د خیبر ضلع یو چارواکی وایي چې په تیرو درو ورځو کې دیرش افغاني کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوې دي هغه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرل کبله پرون د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هغه کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او په خپل خوخه افغانستان ته ستنې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت به اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ پورې له هیواد د وتلو امر کړی دی پولیسو د سپتمبر له نهمې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تر زرو زیات افغانان د اسنادو نه لرلو په تور نیولی دي او وایي چې هیواد ته ستنوي د طالبانو حکومتي چارواکو د اسلام آباد دا اقدام غندلی دی د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد تیره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه ده تر نوموړي مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې له اسلام آباد خپلې پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې وه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لک راجستر او همدومره نا راجستر افغان کډوال وسی اسلام آباد وایي چې په 2020 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ نور افغانان هم پاکستان ته ورغلي دي چې بې له قانوني اسنادو هلته وسی پښتون ژغورنې غورځنګ ویلی دی چې پولیسو په ساده جامو کې خلکو د ژغورنې د غورځنګ د کراچۍ د مشر نورالله ترین له ځان سره بیولی دی په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر محمد الله مسید بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغو کسانو د اکتوبر پر 14 شپې ناوخته په سوراب ګوډ کې د ترین پر کور چاپه ووهله او له هغه وخت راهیسې یې هیڅ درک نه لګي
پولیس ورسره په سول کپڑے شه خلق ورته راغلل او دای پورته که خو دلته چې موږ کومه متلک تانه دا ورسره چې کومې سپیدا دخته مجبور راغلل خو دوی هیڅ معلومات تر اوسه پورې موږ ته په لاس نه دی راکړی چې نور الله چیرې دا یې چا سره دی په کوم ځای کې دی
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و په بیان کې له چارواکو غوښتي دي چې ترین دې ژر تر ژره خوشې کړي د سوراب ګوډ د پولیسو مشر عزیز احمد مشال راډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ د هغه د ورکېدو په اړه ورسره رپورټ دایر کړی دی چې د موندلو هڅې یې کوي پولیسو تر دې مخکې په جولای کې هم نورالله ترین او د هغه یو شمېر ملګري عامه نظم ته د زیان رسولو په تور نیولي ول چې بیا یې په عدالتي امر خوشې کړل په سوریا کې د جګړې د ساري ویډلې او امنیتي سرچینې ویلې دي چې پر یوې پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل تنه وژل شوي دي د هغوی په وینا په وسلو د سنبالو بی پیلوټ الوتکو برید پرون د سرتیرو د فراغت له غونډې څخه د هیواد د دفاع وزیر تر ستنېدو څو دقیقې وروسته وشو د شام د دفاع وزارت ویلې دي چې د خومس په پوځي اکاډمۍ کې په برید کې ملکي وګړي او پوځیان وژل شوي دي د وزارت په وینا ترهګرو ډلو پر اکاډمۍ د بی پیلوټا الوتکو برید وکړ د وزارت په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې حمله چا کړې او لای ذمہواری هم چا نه ده منلې دا د شام په 12 کلنۍ کورنۍ جګړه کې پر یوې پوځي ودانۍ له تر ټولو خونړیو بریدونو یو او د 500 وره یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او نیدرلند یا هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د حیدرآباد په راجیو ګاندی نړیوال لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپخین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې نیوزیلینډ د انګلستان لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په احمد آباد کې په شوي سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلینډ وکړ او په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 202 اتیا منډې جوړې کړې. په جواب کې د نیوزیلینډ لوبډلې ټاکلی هدف په 1.5 اوور کې د 1 لوبغاړي په سوځېدو پوره کړ. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې د هیماچل پردیش په غرییس ښار درمشالا کې یو بل ته مخامخې شي. د 2023 زیږیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ به د نومبر تر 19 پورې روانې وي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته وګیاس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او اوس مرجو لومړی رپورت ته. د خیبر یو چارواکی ویلي دی چې له 13 درو ورځو راهیسې بے اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستنیږي. هغه چارواکی له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو کبل پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هغه کډوال په خپل خوخه افغانستان ته تللی دي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت د اکتوبر پر 3 بے اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د روانې میاشتې تر پای پورې د هیواد پریښودو امر وکړ. خو په پېښور کې افغان کډوال وایي چې هلته کاروبارونه دي چې په یوه میاشت کې نشي ورټولولی. د طالبانو حکومت ویلی دی چې له افغانانو سره د اسلام آباد چلند د منلو نه دی او ور باندې خپل تګلارې ته د بیا کتنې غږ کړی دی. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د تورخم یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خبرول په شهر د اکتوبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په 13 درې ورځو کې لږ تر لږه 14 غاړو کې څه باندې 13 افغان کورنۍ په خپل خوخه د تورخم لارې افغانستان ته ستنې شوي. خو بیا ځینې کورنۍ وایي چې دلته په پاکستان کې کاروبار لري او ماشومان یې سبقونه وایي او دومره زر خپل کاروبار او ځانونه نشي راغونډولی. د ننګرهار نعمت الله د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د رخت دکان دی او دی وایي چې دومره موده دی ورکړل شي چې خپل کاروبار پکې راغونډ کا او په خپل خوخه بیا افغانستان ته لاړ شي.
افغان ماجرینو په ډیره سخته راخستې ده. دلته زمونږ د کپړو دکان دی. ډیر وخت وشو شل کاله پکېږي. شاوخوا دغه فکرمند دي چې دا کاروبار چې څوره ټولیږي بدې کې خو کم تر کم یو دوه کاله وزي. کنه یو کال خو وزي چې کم تر کم دا خو داسې نه ده چې بشل لږه ګډه موږ راټول کو ورڅ کاته ور پاک. نو دا خو مشکل دی. موږ ټول افغانانو ته دا مشکل دی چې زمونږ سره کومک وکي وخرا کی پی او آر کارټونو وخت موږ ختم شوه په شپږم میاش کې. بیا چې دی کې موږ ته میاد واچي دی کې موږ ته وخرا کی دومره په تکلیف کې دي چې دانن سبا سره د کورونا راوځي نه ټول په کورو کې خاموش نه یو ورشه بوټ کې وګوره دکانونو والا دي چا سره کارټونه نشته دي. هغه ټول په کورو کې ناشې دکان نه خوش پراته دي نه خپل تحصیل دلای شي.
یو بل افغان کډوال رضوان الله د پېښور په سبزی منډی کې کاروبار کوي او دی وایي د پاکستان حکومت دغه پریکړې ماشومان هم ډیر اندېښمن کړي.
ماشومان دلته سکولونه وایي پریشان دی وایي چې هلته لاړ شو سکول به څنګه شي. مطلب کنه لږ ډیر خو اورېدلی دي چې هلته زنانه سکولونه او ماشومان بند دي. دومره خو اورېدلی دي ټي وي د لارې قرضونه په خلکو دي کښتونه په موږ دي زموږ په خلکو دي. لکه دا خو به دې شل ډیر شوځو کې چرته کیږي. او دغه وختونه کوو چې موږ دا مطلب ویستلو دغه کریم کاري چې موږ ته لږ ټیم راکړي چې کال کم زیات چې یو کال ټیم کو تی واخلي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په دریمه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تا د وینا پر مهال ویلي چې نا قانون افغان کډوال او د نورو ملکونو وګړي دي د اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې له پاکستان نه ووزي او د نومبر لومړۍ نیټې نه به دوی بیا په زور شړل شي او چې د چا په پاسپورټونو او ویزو کې میعاد ختم شوی هغه دې تمدید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د ریکارډ سره مخه په پاکستان کې دا مهال خواوشا 4 لک رجسټر افغان کډوال ژوند کوي چې دا غوي د پی وار کارډ موده هم په روان کال 2023 جون کې ختمه شوې او تمدیدولو لپاره یې کار روان دی. دوی ویلي چې په کار د پی وار کارډ لرونکي افغان کډوالو تنګولو نه دی ډډه وکړی شي. چې کله په 2023 اگست کې طالبان په افغانستان واکمن شول نو لا نور کسان د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې پاکستان ته په مختلفو لارو له بغیر اسنادو داخل شوي. د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 14 نیټه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه باندې جاری کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند ورته قبول نه دی او په کار ده مهاجرو ته د خپل خوخه پاکستان پر خودو لپاره مهلت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هیله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د اکتوبر پر دریمه د پاکستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې له هیواد د بی اسناد افغانانو د ایستلو پریکړه وشوه او هغوی ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان پریښودو امر وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له سپتمبر راهیسې په کراچۍ کې د افغانانو گرفتاری روانې دي، خو تر حکومتي اعلان وروسته په کوټه او اسلام آباد کې هم بی اسناد افغانان نیول شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي، د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان محمد څگزي او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات داوا کړی ده چې افغانان په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې ککړ دي. شنونکي وایي چې په عمومي توګه د افغانانو په اړه د لوړپوړو چارواکو داسې څرګندونې د هغوی پر ضد په پاکستان کې د کرکې پیدا کولو په ګډون بېلابېلې پایلې لرلی شي. ملیحي امیرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده.
لیکوال او څېړونکي اسماعیل خان د اکتوبر په 5 مشال ریډیو ته ویل، د افغان وګړو په اړه داسې بیانونه او له هیواده د غوی د وستو خبره لومړی ځل نه دی. نوموړي ویل چې په 2014 کال کې پر آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د ترهګرۍ خلاف په جوړ شوي نېشنل اکشن پلان کې یو مهم ټکی د افغان کډوالو بیرته هیواد ته ستنول وو. وروسته په 2018 کال کې هم یو ځل بیا دغه کوشش وشو، خو د پخوانو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی په خواست دا کار وځنډول شو. نوموړي ویل یو ځل بیا دا خبره ګرمه ده چې تر شا یې سیاسي عوامل او د پاکستان او افغانستان ترمنځ خراب تعلقات دي.
مخکې به هم دغه رنګه ډېر سویپنګ سټېټمنټس کېدل چې افغانان چې کم دي دا په کرایمس کې دي. بیا ما سټېټسټکس چې روکله پولیس ډپارټمنټ د کرایمس برانچ کې پته لګېده چې دغې افغانان دغه پکې بالکل نش برابر ډېر کم پرسنټیج چې هغه په کرایمس کې. اوس لیټلی دا چینج چې کم راغلی دی هغه کې دا ده چې دا پرله پسې اوس پیښې شوې نو په هغې کې چونکې نادرا فنګر پرنټنګ او دغه نه کېدو او یا څو کسان ونیول شول نو چې کم ونیول شول هغې وي چې زمونږ کمانډر فلانی دی ډینګ دی هغه په افغانستان کې دی. نو ایشو چې کومه ده کنه د دې پولیټیکل کانټیکس دی د کې څه شک شته دی نه دی وکي د افغانستان او پاکستان تعلقات چې کوم دی هغه ساړه شوی دی تکیم انفورچونټلی دا مسله خوشته دی سټیرو ټایپینګ افغان بلیم کول.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر او بلوچستان حکومت ویان د ترهګرې په پیښو کې د افغان وګړو د لاس لرلو تور پورې کړ، خو البته څه شواهد یې وړاندې نه کړل. په پاکستان کې د جنگونو او ناامنیو له کبله افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې په پاکستان کې میشتي. په افغانستان کې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته هم ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوالو سیږي او شاوخوا هم دومره شمیر کې نا رجسټر افغانان ژوند کوي. د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي یا ټولنپوهنې د څانګې استاد ډاکټر نور ثناءالدین د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په عمومي ډول یوه طبقه یا د خلکو ډله تورنول سمه خبره نه ده. هغه وویل چې په داسې بیانونو سره په ټولنه کې دغه خلکو ته بیا د شک په سترګه کتل کېږي. اسماعیل خان ویل چې ډیرو افغانانو په پاکستان کې ځانته کاروبارونه خلاص کړي، کورونه او جایدادونه لري. داسې قسمه بیانونو سره داغوی عادي ژوند کې مشکلات پیدا کیږي، ځکه چې په ټولنه کې داغوی خلاف بد تاثر جوړیږي. خبریال صفدر داوړ مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت طریقې طالبان پاکستان باندې فشار راوړي چې په پاکستان کې هغوی خپل فعالیتونه ودروي. د دې لپاره داسې قسمه بیانونه او پریکړې مخې ته راځي چې اغیز یې پر عام ولس پریوزي او هغوی ځورول کیږي.
دغه چې کوم افغانانو خلاف یو کرک ډاون غوندې نو دغه وجې نه حقیقت کې پاکستان کې چې کوم په لکونو افغانانو سیږي، د ټولو کاروبار ته، جایدادونو ته، نوکریو ته، سبقونو ته، دې هڅه ته ډېر زیات نقصان ورسېدو او یا رسېږي. دوی په لکونو خلک چې کوم دي دا هیر محفوظ دي، غټه اثر پرې وځي، نفرت پې لویږي. ماشا کې د دوه قومونو خلاف یو پښتون دي، یو قوم دی، دا دې یو حصہ دی چې افغان طالبان باندې پرېشر راوستل دي چې دوی ټي ټي پی والا چې کوم کاروان روان دي هغه کنټرول کولو کې کردار ادا کوي.
اخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د اکتوبر په 14 په ایکس پاڼه په بیان کې دا دعوی رد کړي چې ګواکې په پاکستان کې اوسېدونکي افغانان په ناامنۍ کې لاس لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو چارو مشر کمشنر عباس خان هم د اکتوبر په 14 له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هلته رجسټرډ افغان کډوال په هیڅ ډول ناامنیو کې ککړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې پروستو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې، سرګونه نیول شوي او یو شمېر افغانستان ته لېږدول شوي دي. په پاکستان کې تر هغې وروسته د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د سپتمبر په 15 د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال له هېواده باسي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو په ساده جامو کې کسانو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین په سوراب ګوټ کې له کوره بیولی دی. د غورځنګ یو مشر محمد الله مسید پرون مشال راډیو ته ویل چې هغو کسانو ترین د اکتوبر پر 14 شپې ناوخته له ځانه سره بیولی او تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ایکس په بیان کې له چارواکو غوښتي دي چې هغه دې ژر خوشي کړي. د کراچۍ د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي عزیز احمد بیګا مشال راډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ ورسره رپورټ تیار کړی دی او د موندلو هڅې کوي. نیازلی تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر محمد الله مسعود د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین د اکتوبر په 14مه د شپې نامعلومه کسانو د خار د سوراب کوټ سیمې د خپل کور نه پورته کړی دی او لزان سره یې بوتلې دي.
تقریبا د شپې دوه دوه نیمې بجې ټیم و چې د مشر نور الله ترین په کور باندې چاپه ولګېده چې پولیس ورسره په سیول کپړې شي خلک ورته راغلل او دا یې پورته کړ. خو دلته چې موږ ما متلک تانه دا ورسره چې کومې سپیدا اسپیدا دخته مجبور غللو خو دوی هیڅ معلومات تر اوسه پورې مشته پلاس نه دی راکړی چې نور الله چیرې دا یې چا سره دی په کوم ځای کې دی.
بلخوا د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي چې نور الله ترین چا اولې نیولې دی. د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د پولیسو اس اس پی عزیز احمد بیا مشال لیډیو ته یوازې دومره ویلي د نور الله ترین په اړه ورته کورنۍ خاص جمع کړې دی، دوی معلومات را جمع کوي. محمد الله مسعود زیاته کړې چې نن د اکتوبر په شپږمه که نور الله ترین کوم عدالت ته وړاندې نه شو یا پولیسو ښکار نه کړو نو دوی به په سن های کورټ کې د ترین د لا درکه کولو خاص جمع کوي. نور الله ترین په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی. نوموړی په ښار کې پښتنو ته په ورپېښو مسلو هوارولو لپاره پولیسو تاڼو او سن حکومتي چارواکو ته وخت په وخت ورځي. د پی ټی ایم د کراچۍ یو بل غړی هدایت الله پښتین بیا وایي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول روان دي. نور الله ترین او د غورځنګ نورو ملګرو د دغه ظلم خلاف خپله مبارزه جاري ساتلې او د پولیسو سن او مرکزي حکومتي غږ کړی وو چې افغان کډوالو سره دې ناروا چلند بند. نوموړی وایي چې اندېښنه ګڼي چې پولیسو هم له دغه وجې نور الله ترین پورته کړی دی.
په دا سو لنډو ورځو کې شپږ اووه ځایه د سین پی ټی ایم مشر نور الله ترین په د افغانانو کډوالو چې کم د دوی علاقې وي د هغو سره ناستې وکړې، غونډې وکړلې او بیا یې د تاجرانو سره ناستې غونډې وکړلې. د دې ودرول لپاره یا په دې کې خنډ جوړول لپاره دوی دغه عمل کړی دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ایکس ویلي چې نور الله ترین پولیسو او ساده جامو کې خلکو پورته کړی دی او تر اوسه یو عدالت ته هم نه دی وړاندې کړی او نه په کومه تاڼه کې شته دی. نوموړی د نور الله ترین د زر تر زره د خوشي کولو غوښتنه کړې. ترین له دې وړاندې هم څو ځله پولیسو په بیلابیلو مقدمو کې نیولې او زندان ته یې اچولې. ترین له دې وړاندې سخت کال د جولای په 18مه سره د یولسو ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون د درې ایم پی او د مادې لاندې نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره بیا د سند صوبې جیکب آباد زندان ته استولې وو. خو بیا پی ټی ایم د پولیسو دغه عمل په سن های کورټ کې چیلنج کړی وو او بیا سن های کورټ د جولای په 1 د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او د نور الله ترین په ګډون یو لس واړه کسانی خوشی کړی وو. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې لدی وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوي دي. پی ټی ایم وایي چې د پښتنو په خاوره د امن او د حقونو لپاره به خپل پر امنه مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان د خبريالانو وفاقي ټولنې د ټولنیزو رسنیو لپاره د ناسمو معلوماتو خپرولو مخنیوي په مخه د قانوني اقدام په اړه د کورنیو چارو د لړمحالي وزیر څرګندونې د خبريالانو د غلي کولو په معنا بلل دي. سرفراز بوګټي د اکتوبر پر 3مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د ناسمو تبلیغاتو کوونکو او غلطو معلوماتو خپرونکو پر وړاندې د برېښنايي جرمونو د مجازاتو د قانون پر استعمال ټینګار کړی و. خو د خبريالانو وفاقي ټولنې مشر د نوموړي دې څرګندونو اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر لنډمهالي حکومت وار له مخه د رسنیو ازادۍ ته د پام نه کولو تور پورې شوی دی. خو حکومت وایي د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د آئینی حقونو پر ضد هیڅ اقدام نه کوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي د اسلام آباد په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې د داسې تخنیکی وسایلو په کار د اچولو ضرورت دی چې له مخې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون په سمه توګه عملي سي. هغه زیاته کړې وه چې د قانون په سمه توګه د عملي کولو مقصد د هیواد د وګړو د ګټو خوندیتوب دی. خو د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مشر شک لري چې د لنډمحال وزیر دا څرګندونی د خبریالانو د غلي کولو په معنا دی. افضل بټ د اکتوبر پر پنځمه له مشال ایډو سره د خبرو پر مهال داوا وکړه چې په پاکستان کې همیشه د قانون غلط استعمال شوی دی. نوړي په دې اړه په 2018 کال کې د پارلمان لخوا منظور شوی د انټرنیټي جرمونو د مجازاتو قانون حواله ورکړه. هغه زیاته کړه چې د قانون منظورولو پر وخت حکومت ویلی ول چې د قانون هدف ته انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول دی. خو د دې په خبره وروسته د دې قانون لمخي یو شمیر خبريالان ونیول شول.
زما په فکر د کورنیو چارو د وزیر بیان د خبریالانو د غلي کولو په معنا ده. خو موږ مخکې هم ویلي وو چې کومو پخوانیو حکومتونو چې قانون یې غلط استعمال کړی و او په خبریالانو یې د دروغو مقدمې جوړې کړې وې، یا یې هغوی بغیر له کومې مقدمې نیولي یا تښتولي وو، د پاکستان خبریالانو سازمان یې مزاحمت کړی و او اوس به یې هم کوو او په عدالتونو کې به یې هم پر ضد مقابله کوو
اور اب بھی ہم یہ مزاحمت بھی کریں گے اور عدالتوں میں بھی اس معاملے میں اپنی پوری جنگ لڑیں گے.
دا سرفراز بکٹی تر دے سرگندونو چور اجلا مخا د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکو شپاله سازمانونو د سپتمبر پر 28 نیټه پر نگران حکومت او سیاسي ګوندونو ژغ کړی وو چې د راتلونکو ټول ټاکنو په درشل کې دي د بیان ازادي یقیني کړي. دوی دا ژغ په داسې محل کړی وو چې پر نگران حکومت وار لمخه دا تور پوری کوي چې د رسنیو ازادي ته پام نه کوي. د پی ایف یو جی پخوانی مشر شهزاده ذوالفقار د اکتوبر پر 15 مشال لري ټول چې کڅوک په خبري کانفرنس یا په خپل وینا کې پر حکومت تنقید وکړي نو رسنۍ هغه خبره نه نشروي.
میڈیا چې دی اوس خوګر سره راځي چې څوک پریس کانفرنس کوي او حکومت خلاف راځي خبرې وکړي چې په کم یو الزام لګي هغوی کر سره کاټي هغوی دا ضرورت نشته. دا میډیا ولا آزاد نه وو، اوس هم هغه روان دي لکه پی ٹی آئی خلاف ته سونه ویني چې پی ٹی آئی خلاف چې دی یو نریټیو چې دی جوړي، مګر د پی ٹی آئی هغه
پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی په خوا دغه سي تورونه رد کړي ول. پخوانی او اوسنی حکومتونو تل دا درس خپل کړی چې د ټولنیزو رسنیو لاري ناسم خبرونه او معلومات خپرېږي او په خلکو کې نفرتونه خورېږي، نو ځکه د مخنیوي لپاره قانون جوړول او عملي کول ضروری دی. د آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک مشر اقبال خټک د اکتوبر پر 15 له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د قانون جوړولو او عملي کولو ملاتړ وکړي. وزیات اکرای چې باید دا د مخالفینو پر ضد استعمال نسی.
د رائے دي چې دا باید چې هغه پاکستان کې یو مجرمانه فعل نه وي، که تاسو سره د حکومت سره د هغې نظر په ضد باندې وي نو باید چې دا خبره دې تسلیم کړي چې هر یو انسان خپل د رائے لرلو حق لري. تر کومه پورې د فیک نیوز خبره یا دروغو معلومات خورول څه کړم چې د دې علاج ښه دا دی چې باید چې حکومت ریختیا زیات خکاره کی او خلکو ته نو فیک نیوز مونږ هم خلاف یو، مونږ غنو چې دا د ژورنالیزم د لپاره یو ډېر خطر ده.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته په استولی بیان کې ویلي چې د هیواد په آئین کې د بیان او مطبوعاتو ازادي د خوندیتوب ضمانت ورکړل شوی او د په خبره دوی د دې حکومت د ترولو هیڅ اقدام نه کوي. البته زیاته کړه چې د ناسمو تبلیغاتو جالي خبرونو تشدد ته د خلکو پارولو او نفرت خبرولو زد قانون نستا، نو د په وینا حکومت باید د آئین او قانون په چوکاټ کې هغه ټول وسایل استعمالوي چې لمخې د هیواد وګړي او ریاست خوندي سي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره برخه موندلی شئ. که ویب سایت تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په پاکستان کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دي چې په تیرو نهو میاشتو کې په هغه هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي چې پکې شاوخوا 300 امنیتي سرتیري هم شامل دي. په همدې حال کې یوې بلې څېړنیزې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې په سپټمبر کې 15 حملې شوې وې. په دې اړه نور معلومات د مشال راډیو خبریال عظمت علي شاه راکوي.
په اسلام آباد کې د شخړو او ترهګرۍ سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز یا سی آر ایس ایس د اکتوبر په ډومبه په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په ډومبه نه همیاشتو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. رپورٹ زیاتوي چې د کال 2015 نه رستو د داسې ډومبه کال دی چې تر ټولو ډیر خونړې دی. اداره زیاتوي چې په ډومبه نه همیاشتو کې 1200 نه زیات کسان مړ شوي دي چې پکې 208 پولیسان او 132 نورو امنیتي ادارو سرتیري مړ شوي دي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنه پیښې زیاتېدو وجه هغه وسلوال دي چې لسلویختو کلونو راسي په گاونډي هیواد کې جنګېده او اوس یې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې ده.
یونین دلتا انٹری کړي وا هغه وخت کم جهادي تنظیمونه جوړو دا غي ټول براقز په خیبر پختونخوا او زړه قبایلی سیمه کې او کبیا 9/11 شو هغه نه پستا هم دا ټول زمونږ د قبایلی سیمه تا را وټ شو او هغه دلتا دې تنظیمونو وخت سره خپل نیټورکس جوړ کړو او هغه نیټورکس رو رو دوره حاوی شو چې په دې شیبه کې هغه خپل عملداری شروع کا شوره شو.
په اسلام آباد کې د سیډنی او بل مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز هم د ستمبر د میاش په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال د ستمبر په میاش کې 15 وسلوال بریدونه شویو چې پکې 146 کسان مړه او 146 جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس اداري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 نروستو وسلوالو په عوامي ځایونو بریدونه کول پریخي نو هم دا وجه ده چې اوس پولیس په نخه کیږي. خو د روان کال د ستمبر په میاشت کې شوي بریدونو کې زیاتر عام خلک په نخه شوي دي.
پچھلے 1-2 سال کے دوران وہ جو ایک
پاتیر دعا کلونه کې چې پی ٹی ایم په قبایلی ضلع او خیبر پختونخوا کې د پوسټ پر ضد کما بیانیه استعمالوله نو وسلواله ډلې همغه سوچ سره مخ ته راغلل او صرف د سکیورټی ادارو کارکونکي او پولیس ولې پنخه کول شروع کړل. اولی صحافیان هم پنخه کول. وسلواله یو له عمل جاری کړو چې په هغه کې ویل شوی چې په اولسی ځایونو به بردونه نه کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د ستمبر په میاشت کې په هدفي بریدونو کې 26 کسان مړ شوي چې پکې 14 کسان عام خلک او 10 د نورو امنیتي ادارو سرتیري وو. په پیښور کې خبریال عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو وړې وړې ډلې دي چې په هدفي وجنو کې ککړې دي.
چې کله طریقې طالبان پاکستان کې د نور واړو واړو تنظیمونه راوځي شوې دي نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټ خطر جوړ شوی او د دې نه علاوه مخکې خو صرف ٹی ٹی پی وا یا واړه تنظیمونه نه صرف هغه یوځای شو بلکې دا وخت کې د داعش په صورت کې پاکستان ته ډیر زیات غټ تھریټ دی. باقاعده د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی یو رپورٹ راغلی چې پاکستان کې دا لیکلی دي چې په افغانستان کې موجود داعش اسلامک سټیټ او بیا خاص کر په خراسان صوبه کې چې کوم دي نو د هغې عملیات تر هغې کارروایانې د پاکستان خلاف ډیرې زیاتې دي. خاص کر دغه بیا دلته چې کوم مذهبي جماعتونه دي په مذهبي جماعتونو کې بیا جمعیت العلماء اسلام د هغې په ښکارا نخه باندې دي.
سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2013 نه د کال 2013 پورې دا وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1200 نه زیات وسلوال وجلی شوي دي. رپورٹ زیاتوي چې په تیرو لسو کالو کې لشپګیش زرو زیات پیښې شوي چې پکې 1200 نه زیات عام خلک او 1200 زیات د سیکیورټی ادارو کارکونکي مړه شوي دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې اوس سره تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی او هلته چې زه ګورم نو ځینو کسانو راسره وار له مخه خبرونه شریک کړي دي او تبصرې راته لیکلي دي. تاسو په ټلیفون و راسره هم رابطه کولی شئ او په سکایپ باندې هم او د خپلو سیمو خبرونه راکولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ: 00 420 11 40 15
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شئ. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شئ.
اوریدونکو په واتس اپ او په وایبر هم را سره رابطه کولای شئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را کولای شئ. د دې لپاره شمیره په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زمنګ ژوندیو خبرونو ته زنګ وهه:
00 420 11 40 119.
دلته چې زه پر فیسبوک ګورم نو ګوهرلی دوران صاحب راته له باجوړه لیکلي دي چې د دوی ضلعی سپورټس افسل چې دی تاج محمد وزیر هغه بدل شوی دی او نوی ایوان حسین ورغلی دی. رحمت الله اورگزی او سید جمشید شیرازی راته لیکلي دي چې د کوزه کورمی میرباغ ساتین او بادام کې د ځمکې لانجې په سر باندې نښته شوې ده. موږ دغه موضوع معلومات راغونډو او چې کله مو پوره معلومات بشپړ معلومات راغونډ کړل نو راپور به تخپور کړو. زموږ خبریال په کورمو باندې او بالخصوص په دغسې مسلو باندې هر وخت نظر ساتي. عبدالجبار صاحب لیکلی دي چې په ټانک کې د اوبو لویه مسله ده او دی وایي چې اند اوداس لپاره هم اوبه نه پیدا کیږي. عارف الله ستونزه راسره شریکه کړې ده چې په لکی مروت کې سیاسي مشرانو افسرانو واکمنو تر اوسه پورې داسې یو سکول نه دی جوړ کړی چې ماشومان چې د دوی ماشومان پکې سبق وایي. دوی خپل ماشومان وایي بېلابېلو ښارونو ته لیږي او د غریب بچی چې دی هغه د لکی مروت په ښوونځیو کې سبقونه وایي. له دې پرته زما په خیال کې څوک دی چې خبر راوړی دی که نه؟ نه دا د سلامونو دپاره به تاسو تاسې وکړئ اورېدونکو چې تاسو د خبرې او سندرې خپرونې کې راسره رابطه وکړئ. په دې خپرونه کې به تاسو راسره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوئ او که کومه غټه مسله یي نو هغه به راسره شریکوئ. څوک راسره دی؟
خبر خدا دا چې پرون میم تاسو ته ویلی وو چې دلته د ستین د بادامي تر منځ دوی کوټې جوړې شوې په هغو باندې ننډزې وشوې او پنځه شپې کسان جاني زیان پکې دا وشو چې لږ لږ زخمیان شو پوه شوې او بس حکومت راغلو اوس زر ساعت کې خړه زمزې نشته او خیر و خیرات یې اوس کو
ښه بس دا خو خبره ده چې حکومت را ورسېده او ډزې ودرېدې
دا پرونه راسی دا کشاله روانه و بس نن پکی دا شانتی کی حال وشو که دخ کی بیغوری نو شوی دا پینز شپی کسان بنه زخمیان کی دو
صحیح ده بس دا دیر خوکده چه دا خبر دیر اتراک ما خودل تاوم لوسته کنه چه دا غسی پی خشوی دا خوطار تا تازه راک چه حکومت را رسیده لده و دزبندی کرده
بلکل دزبندی پا دی تایم باندی شوی پا میر جانا بس اللہ دی نور خیر پیخ کی بوشو بس او غپلت نده کول پا کار چه غپلت کی گی بیا علاکاتو لخرا پی گی دا خو خبرو سرا
بلکل صحیح دی ویل دی رزیا تا منن خوشحال و سی دا و سی دا میشه خبرون را وڑی را تا عباد و سی لار دا سی بو کچی دا مشال پا مالی لگخت و پا احتمام باندی دا دا سول پا آر باندی و دا وطن پا آر باندی چی دا سندری مک جوڑی کردی دی نن دا حقی دا لڑای و بلا سندر دا بلال جمشید پا غک در تا درخ پرو رازی چی دا وارو
غریبو پختنو رونو
مشال راډیو ته غوږ یاست. زهار اپریدی صاحب راته لیکلي دي چې په لواړګي کې وسلوالو ډزې کړې دي، یو یو سوداګر یې وژلی دی. موږ به د دې په باره کې معلومات راغونډ کړو او بیا به تاسو سره تفصیلي خبر شریک کړو. یو بل کس هم را سره دی او خبرې راوړی دی. ستړي مشې صاحب، نوم مو راته وښیو. سیمه هم
ز مین الله ګړندا د بنو جنوبی سر ته سره درګنا
په خیر راغلی ګړندې صاحب. دا دغه تخلص مې ډېر خوښ شو.
بس مت خپل ډېر مخکینه تخلص دی زما.
بس ډېر مې خوښ شو، خسته تخلص دی. څنګه یې خې جوړي؟
الله پاز دی تخپل خیم کران دی خې دی.
مننه، خوشاله اوسئ. مهرباني وکړئ څه خبر مو راته لبنو ګل راوړئ.
خبر خو دا دی چې شپې اووه کاله کېږي چې موږ د سرې درګې ته نه لینډ کټ شوی دی د بجلۍ، او روډونه مو ماتې، هېڅ په غانوي حکومت هېڅ نظر نه وي ته کوي، خو هغه بجلۍ او روډ د موږ دپاره ډېر ضروري دی چې بیماره وشي، ډېر تکلیف یې موږ ته.
صحیح ده. ستاسو د سیمې نوم څه دی؟ سره درګې.
سرا درگاه د بنو سرا وصل دا د وېدې په غا باندې په مربوطه دا د وېدې تونی سرا.
صحیح ده. سرا درگاه دا به زه ځان سره ما ولیکل. او ستاسو غټه مسله چې د بجلی نه لري او سړکونه مو خراب دي؟
او سړکونه خراب، بجلی راغلې وه، اوس یې تورونه ورکېږي، ریس په ریس باندې تورونه د لینډ والا ورکېږي، حکومت یې څه سوچ نه وي ته کوي. بجلی رانه کټ کړې ده شپږ اووه کاله کېږي.
شپږ اووه کاله کېږي چې بجلی کټ کړې ده، او شپږ اووه کاله د دې د غم کېږي، د سړک خرابېدو هم کېږي.
خو زیات کېږي، خو دا شپږ اووه کاله د بجلی د کټ کېدو کېږي. اوس یې تورونه ورک شول، خلک یې وري.
صحیح. او اوسې زه ځان پوهولو دپاره درنه تپوس کوم چې دا ستاسو دا سره درګه چې دا دا څومره لرې ده د بنو ښار نه؟
دا بنو ښار نه شل کیلومتره کې پراته ده، جنوب سیر ته.
جنوب خواته ده. او نږدې ورسره دغه دی کم ځای ورسره نږدې دی؟ داسې غټه سیمه کوشش کو چې تاسو سره ستاسو دپاره دا دواړه مسلې چې دي دې باندې یو رپورټ جوړ کو، او زه دا ما ځان سره ولیکه، زه به خبرې هلته ووایم. ښه،
بالکل، ډېره مننه. بل زه ډېر کوشش کوم د مشال ریډیو ته وخت په وخت باندې، خو ما فون نه پورته کېږي چې څه وجه.
ما خیال کې ما هم در سره اول ځل خبرې کېږي که نه؟
دا اول ځل یو ځل ما سوت نه وشولې خبرې، سوت تلی وم.
ښه،
یو ځل دغه دي چې ما خبرې وشي. زه ډېر کوشش کوم، زه ډېر مخکېنه اورېدونکی 2011 نه وکړ کوم کال نه ما دا ریډیو اورم. زه
زبردست
زمینداری کوم هر وخت راته پرته وي.
بالکل زبردست. چې کلم بس ټلیفون کوي، او زه خوشاله شوم چې اول ځل مې در سره خبرې وشوې. او ستا نوم به ماته همیشه، دا تخلص به دې ماته همیشه یادي. نو بس کوي رابطه کوي، ضرور به خبرې کوو. ښه،
پښتني ریډیو ده، پښتني آواز پورته کوي. موږ ډېر مشکور یو،
موږ ستاسو مشکور یو، ستاسو په خدمت کې یو. خدای مو خوشاله لره. ډېر مننه، خدای په امان. یو بل قسم را سره دی، نوم یې سړی مشی، نوم مراته وخی. او سیمه هم
سلامونه ګرانه.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی. او سیمه هم خدای دې ټلیفون قطع شو. د ماستر علی حیدر په غږ سندره اورو، تر هغې وروسته بیا راځو.
هر یو غم بدل نه لکړم،
خوشاله بدر بدر کرم زب دوم رمی نگر کرم جتنیا خوشی ہے زب دوم رمی نگر کرم جتنیا خوشی ہے تا نظر بخبر نظر کرم کلے بود بے خبر کرم سب دوم رمی نظر کرم چی دنیا بشی حیرانا سب دوم رمی نظر کرم چی دنیا بشی حیرانا
مشال رادیو ته غواګیاست دلته زون نور کسانو هم راته د ساتین د پیخي پاړه باندې لیکل دي چې د زمکی لانجې په سرل تنخته شوې ده خو دا ود مکتوب ویلې چې حکومت یې چارواکي ورغلي دي نخته درولې ده او هڅه کوي او د سید جمشید شیرازی دا هم راته لیکل دي چې الته چې دا جنگ شوې ده نو د سیمې شاوخوا سیمو خلکو ویلې دي چې دوی سپینه بیرغونه به پورته کوي اولته به ورزی او د جنگ درولو کوشش به کوي د سولې سپین بیرغ بل ځان سره وړي. سمده رشید افغان لیکلی دی چې په چمن کې مظاهره کیږي د امنیت لپاره او رحیم کاکړ د کرکټ په باره کې راته لیکلی دی چې د نن چې د پاکستان او د نیدرلینډز میچ دی دی وایي چې پاکستاني وګټي نو دی پورته خوشحاله شي او بیا یې لیکلی دی چې پاکستان به لازمی ګټي. نو کرکټ خو داسې عجبه غوندې لوبه ده چې کله کله پکې لکه نیدرلینډز چې دی یا هالینډ چې دی دا د دې ټیم لوبډله کمزوري ګڼل کیږي خو کله کله داسې یو پیښه پکې وشي لکه دا څه موده مخکې هغه آسیا کپ لوبې چې روانې وي نو بنګلادیش هند ته پکې ماتې ورکړه نو کرکټ ته هغسې لوبه ده نو
تاسو مرته کاکړ صاحب ناستو سه زبو مرته ناستیم موږ به ګورو چې څوکی ګټي. عمر علی مسجد لیکلی دی چې پټان کې د برېښنا قطعی بجلی کمی. نورو کسانو راته د کرکټ په باره کې لیکلی دی، نننۍ لوبې په باره کې. زمری پښتون له پېښوره لیکلی دی چې د پېښور زندان کې هم افغان کډوال چې دی هغه قید دی، او زه په زندان کې ورته وایي جلا ځایونه جوړ شوي دي او تر هغې وروسته به تورخم ته بي او دغه کوي به هیواد ته به ستنې. سمه ده، خوشحاله اوسئ، مننه چې دا معلومات مو راسره شریک کړل. خان ګل صاحب هم همدا لیکلي دي چې افغان کډوال چې دي هغوی له مشکلاتو سره مخامخ دي، باید یې غم وخوړل شي. او د دین علاوه ځینو نورو کسانو هم د کرکټ په باره کې او د کورمې په باره کې راته لیکلي دي، هغه خو ما ولوستل. او ځینو کسانو د موسم لیکلي دي چې موسم یخ شوی دی، بالکل بس ژمی تقریبا را روان دی، منی خو راغی نو بس ژمی هم را روان دی. د شمالي افغان په غږ دا سندره ده، دا اورو. له دې سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي. په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
معشوق بے پروا مدام دل کو محسان، معشوق بے بلدی کجور بل والے